Dan. سلامونه درنو دوستانو ستړي مشه په کابل کې د ماجیګر سلور بجې شوې په یو بل یو سات خبرونه کې موزه اکرام الله اکرام در امین کاکړ په تخنیکی امرستا هر کله کوم په دې هله چې روغ او سیدا یو ساته خبری خبرونه تر 15 بجو دوام کوي او رچې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای د افغانستان جګړه تر هغه پایتن رسی کې سوچ طالبان په پروسه کې راګړ نشي او هغه ونه آزمویل شي د غشان په بل راپور کې او رچې د ټاکنو خپلواک کمیسون په سلور ولایتونو کې درایو بیا تفتیش پیل کړي خو د صوبات او همپالن انتخاباتي دغه پروسینه بایکاټ اعلان کړی دی د خبرونې په سر کې د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه ورو چې اسد الله الدین به وړاندې کړي
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي طالبان باید د ټاکنو لاره قدرت تمثيل کړي د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون په څلور ولایتونو کې درایو بیا شمیرنه پیل کړي او د ناتو عمومي منشي د فرانسې د ولسمشر هغه وینا رات کړه چې ویلي دی د هیواد اټومي وسلې د اروپا د دفاعي ستراتیژي اصلي محور جوړوي د خبرونو تفصیل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي ک طالبان غواړي د خپل قدرت بنسټ پیوړی وخی نو باید د ټاکنو لالارې واقته در رسیدو فکر ولري خاغلی غنی د مونیخ په امنیتی کانفرنس کې ویلي افغان ټولنې نور سخت رزیرت کړي او په ټولنیزو ازادیو باور لري ایدیولوژیکلی آی
تھینک د سوسایټی زما په نظر افغانانو په فکری لحاظ سخت رزیرت کړي ده که طالبان ملاتړ لري نو ولې دوی له ټاکنو ویره لري زه دوی ته چیلنج ورکوم تاسو هلمند پکتیا یا کندهار کې یو کس نومان کړی چې ټاکنې وړي او کنه یا د شمال یو ولایت تراشي په ځنګړې توګه راشي کابل ته او ټاکنو ته ودرېږي که خلک رایه درکړه او وخت ورسېدی زه درته وایم چې رښتیا هم د قدرت بنسټ لري ټوپک د قدرت بنسټ نه دی
خاغلی غنی ګلبدین حکمتیار د بیلګې په توګه یاد کړی چې لمړی خلکو په ځنګړې توګه خزو لبیر تر اتاګه ویره درلوده خو اوس ټاکنو ته ولاړ دی او د په خبره هر ورځ رسنوي کې څرګندېږي محمد اشرف غنی دا څرګندونه داسې مهال کوي چې اسوسییټډ پریس اجانس د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې نن یک شنبه به د امریکا او طالبانو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمیدو هوکړه رسمن اعلان شي خو طالبانو تر اوسه په رسمي توګه په دې اړه تبصره نه ده کړې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې د ټاکنیز شکایتونو کمیسون له پریکړې سره سم یې په څلورو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه پیل کړې ده د کمیسون ویان زبیح الله سادات ازادي راډیو ته وویل چې دغه بهیر اوس په کابل کندهار سرپل او هلمند کې پیل شوی او په راتلونکو ورځو کې به په نورو ولایتونو کې هم پیل شي ښاغلی سادات هیله وښوده چې دغه بهیر به چې خپلواک او د نوماندانو څارونکي یې څاري په یوه اونۍ کې بشپړ شي په دې اړه تفصیل په روانه خپرونه کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي نن په پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه جوړ شوی کانفرنس کې ګډون کوي په بخښنې سره سبا د کډوالو په اړه په جوړ شوی کانفرنس کې ګډون کوي د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت ویلي انټونی ګوتریش په هغه کانفرنس کې برخه اخلي چې پاکستانی چارواکو دغه هیواد ته د افغان کډوالو د ورتګ د څلوېښتمې کلیزې په مناسبت جوړ کړی دی پاکستان کې شاوخوا 2.5 میلیونه افغان کډوال دیره دي او دوی هغه مهال مهاجر شول چې پر افغانستان د شوروي سرو لښکرو یرغل وکړ د دغه کډوالو ډیره برخه په کمپونو کې اوسیږي خو ځینو یې بیا ځانته هلته کورونه او کاروبارونه جوړ کړي دي له دې وړاندې هلته ډیره کډوالو شکایت کوي چې د ځایي پولیسو لخوا کله ناکله زورول کیږي پاکستانی چارواکي وایي ملګرو ملتونو دا درک کړي چې اسلام آباد د کډوالو د کوربتو په برخه کې اخلاص کړی دی د کابل پولیس وایي نامعلومه وسلوالو تیره شپه دغه ښار کې په نشو روغ دي نه کسان په ډزو وژلې دي د کابل د امنیت قمندانۍ خبر پانه وایي چې دغه پیښه د شپږم امنیتي حوزې اړوند د قروغ غره په لمنه کې شوې خبر پانه کې راغلي چې د پیښې لامل او انګیزه لا معلومه نه ده او وژل شوي عدلي تپ ته لیکدول شوي د کابل پولیسو په یو جلا خبر پانه کې ویلي چې نن سهار د احمد شاه بابا مینه په نهم بلاک کې نامعلومه وسلوالو د سړک سر یو صراف په دازو وجلې دی. په خبر پانه کې راغلي د صراف پیسې نه دی غلا شوی او پیخه د پولیسو تر پلټنې لاندې ده. کابل ښار کې دا جنایي پیخه داسې مهال کیږي چې څومره وړاندې کورنۍ چارو وزارت دغه ښار کې د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره د پراخو عملیاتو د پیل خبره کړې وه. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ناټو عمومي منشي د فرانسې د ولسمشر هغه وینا رد کړه چې ویلي دي د هیواد اټومي وسلې د اروپا د دفاعي ستراتیژۍ اصلي محور جوړوي. ینس سټولټنبرګ چې پرونی د جرمني د مونیخ امنیتي کانفرنس په څنډه کې خبریالانو ته خبرې کولې وویل موږ باید دا هیر نه کړو چې نن ورځ د اروپا د اټومي مخنیوي یوه کړنلاره لرو. د سټولټنبرګ په خبره ټول 28 غړي هیوادونه هر ورځ په دې برخه کې کار کوي او دا یوازې یوه هیله نه ده بلکه دا هغه څه دي چې څو لسیزې په دې برخه کې کار شوی دی. د امریکا پوځي چارواکي وایي د عراق په پلازمینه بغداد کې نن سهار وختي د امریکا سفارت ته څیرمه د امریکا په مشرۍ د ائتلاف پر یوه پوځي اډه څو توغندي لګیدلې دي. په عراق کې د امریکایي پوځیانو یو ویان میلس کانګس ویلي دی برید کې د اډې یوه برخه لږه ورانه شوې خو څوک پکې ژوبل شوي نه دي. او روسي خبردا چې چینایي چارواکو ویلي چې نن دریم ورځ ده چې په کورونا ویروس د خلکو د اخته کېدو پیښې تر پخوا کمې شوې دي. خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په دې اړه څه ویل تر وخت مخکې خبره ده. چینایي چارواکو نن ویل پرون په دې ویروس 122 کسان مړ شوي چې د چین په قلمرو کې د مړو شمیر ورسره 1615 کسانو ته ورسید. د خبرونو پای.
نمو غږ ازادي راډیو ناوري اسد الله لودینو چې د افغانستان سیمه او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یو وړاندې کړل کغوړې دا نور مسایل زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ پته مو ده ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې خبرونه کې اوري چې د ټاکنو خپلواک کمیسون په سلور ولایتونو کې د رایو بیا تفتیش پیل کړی دی.
تفتیش بیا شمن پروسه په تلور ولایتونو کې رسمن پیل شوی چې سرپل ولایت، هلمند، کندهار او کابل ولایتونه دي او په پات ولایتونو کې هم شو.
د ټاکنو کمیسون ویان زبی سادات او دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم د دغه بهیر هرکلې کړي خود عبدالله په مشرۍ صوباتو هم پالني انتخاباتي ټیم له دې بهیر سره پریکون اعلان کړی دی. د خبرونه پوګدو کې په دې اړه ریپورت لرو. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان جګړه تر هغه پای ته نه رسیږي سوچ طالبان په پروسه کې راګړ نشي او هاغوی ونه آزمویل شي.
That's the billion dollar question because the first issue is we need to recognize the Taliban or
دا هم ورای چې د کندهار والی حیات الله حیات وای په تیر یو کلن ماموریت کې د 22 ریاستونو هغه رئیسان لدند لري کړی چې څوکۍ میراثي ګرځولې وي.
تر اوسه پورې د 22 نه اضافه رئیسان مو نوی ګمارلی په دندو باندې محمد دادا چې هغه کسان چې هغه
دا به هم واوري چې د پکتیا یو شمیر اوسیدونکو مدني فعالان وای د سولې پروانو خبرو کې د افغانانو کم ونده زیات شي. په بهرنۍ مسایلو کې اوري د ناتو عمومي منشي د فرانسې د ولسمشر هغه وینا رد کړ چې ویلي دي د هیواد د اټومي وس او ویلي دي د هیواد اټومي وسلې د اروپا دفاعي ستراتیژي اصلي محور جوړوي. یوار بیا هر کله درنو اوریدونکو د خبرونه مو تر 15 بجو دوام کوي. د خبرونه په دوه منیمای کې دوه ونیزي خبرونه د انصاف پلاټ کې او رښوی عزیزان هم نشریږي. هله د هم سره واوري راځو د خبرونه لومړی مطلب ته د ټاکنو خپلواک کمیسون وای په سلور ولایتونو کې د رایو بیا تفتیش پایل کړي. د دې کمیسون یو ویان زبی سادات ازادي رادیو ته ویل دا بهر د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون ټاکنیزو ډالو او پر ټاکنو د څار بنسټونو د سازو په موجودیت کې پایل او پنځ دراتونکو کې به په ولایتونو کې هم عمل شي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون هم وایي همکارانو د دې بهیر څارنه پایل کړې ده. دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم د دغه بهیر هرکلی کړي خو ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم چې مشري عبدالله کوي له دغه بهیر سره پریکون اعلان کړی دی. امید ظهیر مل په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
که څه هم د ټاکنیزو ډلو لخوا د استنافي شکایتونو په اړه د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون له پریکړې نږدې دوه اونۍ تیریږي خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي په څلور ولایتونو کې د رایو تفتیش پیل شوی دی. د دې کمیسیون یو بیان زبیح الله سادات د اکشن به پورز ازادي رادیو ته وویل سره پل هلمند کندهار او کابل هغه ولایتونه دي چې درایو بیا تفتیش پکې پیل دی.
د تفتیش بیا شمن پروسه په څلورو ولایتونو کې رسمن پیل شوی چې سره پل ولایت هلمند کندهار او کابل ولایتونه دي او په پات ولایتونو کې به ان شاء الله پیل شي. تر دې د مفوري د ټاکنې شکایتونو کمیسیون همکاران هم په دغه ولایتونو کې غلطه دوی ګډون لري او دغه پروسې څخه دوی نظارت کوي. همدارنګه ول ټاکنیزو ټیمونو او نظر بنسټونو ته هم دعوت ورکړ شوی تر څو دوی ناظرین هم دغه پروسې دقیق نظارت ولري.
د ټاکنې شکایتونو کمیسیون نږدې اونۍ وړاندې خپل پریکړه د عملیاتي پلان د چمتو کولو لپاره د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته وسپارله. د ټاکنې شکایتونو کمیسیون د پریکړې پر بنسټ د 1,300 شکمنو رایو څخه 10% او د 1,202 له وخت د مخکې کارول شوي رایو 15% په ځانګړي ډول تفتیش کیږي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د 300,000 جنجالي رایو په اړه د ټاکنیزو ډلو او د ټاکنو خپلواک کمیسیون ترمنځ ستونزې راپورته شوي او یو شمېر ټاکنیزو ډلو د دې رایو د باطلېدو غوښتنه کړې. بلخوا د دولت جوړونکي ټیم یو ویان رضوان مراد وایي دوی د ټاکنیزو کمیسیونونو له هر ډول پریکړې ملاتړ کوي او د دوی څارونکو عمل درایو د بیا تفتیش بهیر ساری. خود صوبات او هم پالنې ټاکنیز ډلې بیا دا بهیر تحریم کړی دی. د دې ډلې ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل دوی به درایو د بیا تفتیش بهیر کې ګډون ونه کړي. خغلی خوزون وایي تر کله چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په ګډون ټولخ کې لوري په دې بهیر کې ګډون ونه کړي دوی درایو د بیا تفتیش له بهیر څخه څارنه نه کوي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې بهیر کې د ټولو لوریو ګډون مهم ګڼي خو وایي که کومه ټاکنیزه ډله پکې اشتراک ونه کړي دا پروسه به په عادي ډول مخ ته ولاړ شي. په ورته وخت کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون هم له دې بهیر څخه د څارنې خبر ورکوي. د دې کمیسیون د ویان مرسیاله زلمینه حقجو کاکړ
د پروسې له پیل راهیسې ټول موضوعات د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته په خپل وخت سپارل شوي دي. تېره ورځ موږ د خپلو هغو همکارانو نوملړ هم کمیسیون ته وسپاره چې تمه وه د دې پروسې څخه څارنه وکړي او اوس زموږ همکاران عملاً پروسه څاري.
د افغانستان د رڼو ټاکنو بنسټ اجرایي رئیس محمد نعیم ایوب زاده بیا وایي د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید هر څه ژر دا بهیر بشپړ او د ولسمشرۍ ټاکنو وروستۍ پایله اعلان کړي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان جګړه تر هغه پای ته نه رسیږي چې طالبان په پروسه کې راګډ نشي او هغوی ونه آزمویل شي. ولسمشر غنی له سولې پروسې د طالبانو تعریف ته د ټراجن هاورس استراتیجی یا دښمن د باور جذب او بیرته نسکورولو تګلارې نوم ورکړی. ولسمشر غنی ویلي طالبان د یو سازمان په توګه له افغانستان د باندې پټنځایونه لري او تر کومه چې په پاکستان کې د طالبانو د پټنځایونو ستونزه حل نشي د سولې په خبرو کې د پاکستان په صداقت هم ډاډه نه دی. امید ظاهر مل په دې اړه راپور لري.
که څه هم احتمال شته چې ډیر ژر د امریکا متحده ایالاتو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه هوکړه لیک لاسلیک شي خو تازه ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې په برخه کې د طالبانو په نیت شک ښکاره کړی. خغلی غنی د مونیخ امنیتی کانفرنس په څنډه کې یوې غونډې ته د خبرو پر مهال ویلي طالبان لا هم له افغانستان د باندې په پاکستان کې امن پټنځایونه لري او اړتیا ده چې له پاکستان سره د خپلو اړیکو په اړه وضاحت ورکړي.
دا د میلیاردونو ډالرو په ارزښت پوښتنه ده ځکه لومړی مسله خدا ده چې موږ باید طالبان وپیژنو. دا ډله یوه بهرنۍ میشته ډله ده چې په پاکستان کې اوسیږي. د دوی رهبری شورا او ځان د کوټې او پېښور شوراګانو په نوم یادیږي نه د کندهار جلال آباد او پکتیا شوراګانو په نوم. دوی خپل نمونه داسې تعریفوي لکه نور قدرتونه چې د دوی ملاتړ کوي.
د افغانستان ولسمشر د سولې په اړه د پاکستان په همکارۍ هم بشپړ نه دی ډاډه او د پاکستان لخوا د مولا عبدالغنی برادر خوشی کولو ته په اشاره وایي. د مولا برادر خوشی کول دا معنی نه لري چې اسلام آباد د افغانستان د سولې له بهیر بشپړ ملاتړ کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی زیاتوي پریکړه لا هم پاکستان ته پاتې ده. افغانستان صادقانه بحث غواړي چې دواړه خلري یو د طالبانو د پناه ځایونو بندول او دویم د سیمه ییز امنیت لپاره د ګډ تفاهم جوړول. ولسمشر له ترهګرو ډلو سره د طالبانو اړیکو ته هم ګوته ونیول او ویل یوازې دا نه ده چې طالبان ځان په رسمیت کې له القاعده جلا کړي بلکې ډیره مهمه ده چې له ټولو ترهګرو شبکو څخه چې د افغانستان هر ګوندی او نړیوال قدرت ته ګواښ پیښوي لري شي. که څه هم طالبانو تر اوسه د ولسمشر محمد اشرف غنی د تازه څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي خو له دې وړاندې تل د سولې په برخه کې د خپلې ژمنتیا په اړه ډاډ ورکړی دی. افغان ولسمشر دیوی پښتنې په جواب کې چې د سولې په اړه د افغانستان حکومت او امریکا تګلارې څه ده وویل دواړه هیوادونه په دې برخه کې یو دریز لري او پر یو بل متقابل اعتماد موجود دی چې دا کار په ګډه کولای شي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر امریکایي سناتورانو سره په کتنه کې ولسمشر غنی ویلي د سولې اړوان فرصتونه او غاښونه باید په دقیقه توګه وارزول شي او افغان حکومت د دې وړتیا لري چې پایدار سولې ته د رسیدو لپاره فرصتونه په سم ډول وڅېړي. له دې وړاندې د امریکا د دفاع وزیر مارک سپیر هم ویلي وو له طالبانو سره د تاوتریخوالي د کمولو او ورځنی وړاندیز او تړون خطرناک دی، خو هیله مندي هم شته. په ورته وخت کې یو شمیر شنون کې د ولسمشر محمد اشرف غنی نظر ته په اشاره وایي سولې ته د رسیدو په دې حساس پړاو کې دا ډول څرګندونې پر دې بهیر د ښکېلو لوریو ترمنځ باور ته زیان رسول شي. د قاصد د ستراتیژیکو اړیکو او مطالعاتو مرکز رئیس ډاکټر عبدالباقی امین:
دې خبرې اترې موافقه روانې دي، دې ته باید فرصت ورکړل شي. مخکې شرطونه د سولې نه سابقه صادق هم رئیس جمهور دا خبرې کړې وې چې موږ غیر مشروط خبرو ته حاضر یو. فکر کوم هغه موقف د اوس رئیس جمهور بهتر وو، نظر دې ته چې اوس مخکې د خبرونه شرطونه کې خودل شي، همدغه خبرې به سولې ته وانجامېږي.
د افغانستان د سولې په تړاو د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د کېدونکو حکومت متن لا هم رسنیز شوی نه دی. له افغانستان د امریکایي عسکر وتل د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر وړاندې د ترهګري زکړنو لپاره ګټنه پورته کول او له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو پیل یې مهم موضوعات یاد شوی دي. د امریکا د دفاع وزیر له قوله د تاوتریخوالي د کمیټو پر وو ورځنی وړاندیز د طالبانو او د امریکا د اساسو ترمنځ بحثونه شوې دي او اوس باید په افغانستان کې سولې ته هم یو چانس ورکړل شي. امید زهیرمل، ازادي رادیو، کابل.
زموږه غلا ازادي رادیو نو درنو اوریدونکو روانه خبرونه مو همدا اوس په ژوند دی بنا پر ویب سټ هم تعقیبولای شي. و موریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی وای د افغانستان جګړه تر هغه پاته نه رسیږي سوچ طالبان په پروسه کې راګړ نشي او حقوقي و نه آزمایل شي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د امریکایي استاد او طالبانو ترمنز د سولې خبرې لا هم روانې دي او ویل کې دا چې د سولې هوکړه لیک وروسته شوه دی او شاید په نږدې وخت کې لاسلیک شي. په همدې حال کې د پکتیا ولایت یو شمیر اوسیدونکو او مدني فعالان وای د سولې پروانو خبرو کې د افغانانو کم ونډه زیاته شو. د سولې د هوکړه لیک پر مهال د نړیوال ټولنې او په افغانستان کې د نننه لټولو ډلو او سیاسي ګوندونو هم د بیا جنگ نه کولو کلک تضمین واخیستل شي. دوی دغه څرګندونې نن په ګردیز کې لسولې او اوربان څخه د ملاتړ په هدف په یو جوړ شوی غونډه کې وکړي. زموږ همکار احسان اریان دی غونډه ته ورغلی او دا راپور یې پر چمتو کړی.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې د اوربند او سولې څخه د ملاتړ په هدف د ولسی خلکو غونډه په دې غونډه کې یو شمیر میرمنو، ځوانانو، دینی عالمانو او سپینګیرو په یو غږ د جګړې د ختمېدا، اوربند او د سولې د هوکړې د ژر لسلیک غوښتنه وکړه. د پکتیا په هنتون د تپانځي استاد ډاکټر نزدنه پکتیاوال په خپلو خبرو کې وویل چې د هغې سولې هر کله کوي چې د ښځو حقونه پکې ساتل شوی وي.
افغانستان خلک صلح غواړي، په تضمین غواړي، د انټرنیشنل او نېشنل مملکتونو له فیصلې نه خو
د غونډې نورو برخوالو بیا له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له افغانستانه په مسؤلانه ډول ووځي او هم په هیواد کې دننه له ټولو ډلو او سیاسي ګوندونو کلک تضمین واخلي چې بیا به د قدرت او نورو اهدافو لپاره جګړې او تاوتریخوالی نه کوي. د ځوانانو پارلمان غړی احمد الله احمدی:
یو دیرش کاله مخکې امریکا روسانو وطن لای ورس کاله جنگ ولې روان بخپل منځ کې ولی خلک وزر سول هلته نو امریکایانو نو روسانو نو بلو نو زموږ هدف دا شی دی چې سیاسي ګوندونو چې په کابل کې وسو چې په هر نوم باندې دغه کلک تضمین واخیستل چې تو خدای ستاسو په جنگ کوي دی وخت سر باندې. ام خبره دا ده چې امریکا دلته راغلی نو نس کاله مخکې د جنگ شروع کړی د کورونا دی بمبار کړل خلک دی وزر اوس په کوم رقم سره وځیت په مسلانه ډول باندې باید وځي امریکا.
د افغان سولې پړه د امریکای چرواکو وروستیو څرګندونو او له افغان ولسمشر سره په مونیخ کې لکتنې وروسته یو ځل بیا له خلکو سره د سولې د راتلو هیلې پیدا شوې دي. دوی وایي هیله مند دي چې د سولې سیزو جګړې ختم او افغانستان ایوې دایمي او پایښتې سولې ته ورسیږي. احسان اریان، ازادي رادیو، پکتیا.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي د سکال زیات اورښتونه د د کال د سمسورتیا لپاره خ زیره ده. د دې وزارت ویان احمد سیار نگزاد نن ازادي رادیو ته ویل چې وسنی ورختونه به راتلونکي کال لومړی کې د ځمکې لاندې او پر سر د اوبو خې زیرمې رامنځته کړي. خو د افغانستان د اوبو رسونې شرکت مشرتابه بیا وایي چې تیرو څوارلسو کلونو کې د اوبو مدیریت لپاره جدي ګامونه نه دي اخیستل شوي، خو اوس دوی پلان لري چې د اوبو د مدیریت لپاره یو منظم پروګرام جوړ کړي. نور جزئیات د ډیوا نادر په راپور کې.
کابل ښار کې د پاکو اوبو نشتون لوی ستونزه ده. د افغانستان د اوبو رسونې شرکت معلومات بیا ښیي چې کابل ښار کې لویدیځه برخه د نورو سیمو په پرتله ډیره د اوبو له کمښت سره مخ ده. دلته د کارته سخی سیمه ده. ډیری ماشومان او لویان راټول شوي ترسو دولتي نل څخه خپل کورونو ته وړیا او بیوسی. اته کلنه زلیخا او اتلس کلنه صدف دواړه په نوبت کتار کې ولاړې دي. دوی هر ورځ لدې ځای څخه د څښاکو به د غره سر ته چې لدې نل څخه تر دوو کیلومترو لرې دی وړي.
من صدف هستم، من 18 سال هستم، من در خانوادیم خود ما او میبرم، نسبت خانه ما وین در کوسته، مگم تنهایی من خودم تنها آب میبرم، کسی هم امروی من کمک نمیشه، کسی هم بر ما کمک نمیکنه، من خودم دایم میبرم، باز ما نل دولی نداریم، با مخاطر خود ما میبریم.
د افغانستان د اوبو و برښنا وزارت ویان احمد سیار نگزاد بیا یک شنبه ازادي رادیو ته وویل چې د سږ کال وروستي ورختونه کولی شي د راتلونکي کال لومړیو کې د اوبو کچه په ټول افغانستان کې لوړه کړي.
د څه کال وروختونو ته په کتو ویلی شو چې راتلونکی کال لومړیو کې به د ځمکې لاندې او په سر د اوبو کچه لوړه شي، خو تر اوسه پورې نشو ویلی چې راتلونکی کال به د اوبو سطح څومره لوړه شي.
د افغانستان د اوبو رسونې شرکت مشر حمیدالله یلانی چې د اوبو ساتنې یوې غونډې کې یې وینا کوله وویل چې افغانان تیرو څوارلسو کلونو کې د اوبو د مدیریت او ساتنې برخه کې ډیری فرصتونه له لاسه ورکړي، خو اوس په پام کې ده چې یوازې کابل کې درې لوی بندونه پنجشیر به شاتوت او شاروس جوړ شي.
په خواشینۍ سره باید ووایم چې تیرو څوارلسو کلونو کې د اوبو مدیریت برخه کې موږ ډیر فرصتونه له لاسه ورکړي. هغه وخت چې مرسته کوونکو غوښتل د اوبو مدیریت برخه کې پیسې ولګوي، خو هغه وخت هیچ چا دې برخې ته پام ونه کړ.
ښاغلي یلانی په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې اوس مهال کابل کې د اوبو رسونې په پروژو له 5 میلیارد افغانیو ډېرې پیسې لګول شوي، خو دا هم بسنه نه کوي. د نوموړي په وینا د اوبو رسونې شرکت به راتلونکي کې د لویو بندونو جوړېدو تر څنګ د کانالایزیشن لپاره هم منظم سیستم پام کې لري.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د کندهار والی حیات الله حیاتوی په تیر یو کلن ماموریت کې د 22 ریاستونو هغه رئیسان لدندو لری کړی چې څوکۍ میراثي ګرځولې وي. والی حیات الله حیات له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې د یو شمیر نورو هغو ادارو مسولین به هم تغییر کړي چې خلک د خدمتونو څخه ناراضه دي. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی د ښاغلي حیات سره په دولتي ادارو کې د اصلاحاتو د قانون د نه حاکمیت او د غشان د نامنیو د زیاتوالو نورو مسایلو په اړه باندې مرکه کړې ده، او په سر کې پر ریاستونو کې د وروستیو تغییراتو د اړتیا پوښتنه ترې کړې.
تر اوسه پورې د 22 اضافه رئیسان مو نوي ګمارلي په دندو باندې. محمد دادا چې هغه کسان چې هغه چوکۍ میراثي ګڼي او یا پیشرفت نشي کولای، د هغه په ځای باندې داسې کسان راولو چې هغه واقعا وکولای شي د قندهار ولسونو لپاره د خدمت چوکه وګرځي او یو نواوري وکړي.
تاسو د پوهنې پر ریاست کې د اصلاحات خبره وکړه، داسې ویل کېږي چې د تیرو اتلو سکولونو رئیس په دغه ریاست کې شاوخوا 900 خالي بستونه ستا او ماشات شخصي جبونو ته ځي، کچیر دا حقیقت وي په دې فساد کې څوک شکیل دي؟
نه ساونه اضافه بستونه په معرف کې وو، متاسفانه دا به همیش خالی ساتل کېدل او د دې په ځای باندې به حق و زحمه معلمین ته نیدل او یا په داسې وخت کې به اسناد جوړېدل چې دغه پیسې شخصي جیبونو ته لاړ شي. مونږ دقیقه څېړنه په معرف ریاست کې پیل کړې ده. هر هغه څوک چې په دې کې داخل وي ان شاء الله هغه یو به هم د قانون د منګولو نه او یا د قانون نه به لوړ نه وي، هغه به د قانون منګولو ته سپارل کېږي. تر اوسه دې مونږ به رسۍ خلاصې نه دي، ولې په ټوله کې تاسو ته معلومه ده چې مونږ ډېر محدود قدمونه تر اوسه په معرف کې اخیستي، خو ولسته دې اطمینان ورکړو چې معرف دې مونږ سره کرښه ده، وخت غواړي د اتلس کلو ستونزې په معرف کې چې موږ حلوو نو دا یو څه وخت ضرورت لري. شروع مو کړې ده د ولسونو د تاسې دوستانو همکاري غواړو تر څو موږ سره د هغه ستونزو چې هغه په تېره کې شوې وي د هغې په مستند سازۍ کې موږ سره همکاري وکړي تر څو وکولی شو هغه څوک چې هغه ګرام و او د نن چې موږ معرف وینو چې شپږ ولسوالۍ کې تر اوسه ښوونځي نه لرو د دې باعث ګرځېدلي و هغه باید خپله جزا وویني.
تاسو په خپله لومړنۍ مرکه کې چې د کار په لومړۍ هفته کې مو له ازادي راډیو سره درلوده په کندهار کې د قانون د نه حاکمیت خبره کړې وه، اوس دا خبره څنګه ده؟ آیا د قانون د حاکمیت په وړاندې خنډونه شته او خنډونه وي دا خنډونه څوک جوړوي؟
موږ ډېر پیشرفت کړی ده، خلک په ډېر اسانۍ سره کولی شي. زه ډاډه یم چې دا تاسې هم احساس کړی او ټولو هېوادوالو چې اوس خلک په ډېر ډاډ او اطمینان سره کولی شي ستونزې شریکې کړي. د ولسونو په مخ مو دروازې خلاصې کړي دي، حتی یو ځانګړې شمېره د 210 په نوم باندې مو دوه دپاره فعاله کړې ده تر څو دو شکایت شریک کړي ولایت سره. په هغې شکایتونو باندې بیرته د حل باندې کار کېږي. ولې څنګه چې لازم ده واقعیت دا ده په هغه ډول تر اوسه ډېر پرمختګ نه ده شوی. یعنی که ووایو د فیصدۍ په حساب باندې موږ کېدای شي یو 50% د قانون د حاکمیت په برخه کې مخې ته لاړ یو، 50% نور پاتې ده چې د اړوندو امنیتي ادارو سره عدلي او قضایي ارګانونو سره موږ په دې باندې اخته یو تر څو هغه هم عملي کړو او واک دلته عدالت انصاف او برابري منځته راولو.
بله مسله د کندهار ښار د امنیت د خوندیتوب، تاسې د کندهار ښار لپاره د ګارنیزون د جوړېدو ژمنه کړې وه، څیلاتو چې دا ګارنیزون لا هم نه دی جوړ شوی.
تر اوسه پورې موږ په اخته پلان باندې د پولیس، اردوی ملي او امنیت ملي په دې باندې کار کوي. دا واضح دی جمهور حکم هم ده، دا د ولسونو غوښتنه هم ده. زه فکر کوم په دې کې هیڅ ناوستونزه په مخ کې نه ده پرته، ولې په کم کیفیت او په کم معیار سره چې ګارنیزون وي هغه په ښار کې فعال شي په هغې اصولو باندې موږ کار کوو. موږ غواړو چې ګارنیزون په کندهار کې د موږ د دفاعي او امنیتي ځواکونو د اخلاقو یوه بېلګه وي. موږ نه اکثره ولسونه که تاسې ووینئ چې فاصله یې نیولې هغه متاسفانه د موږ د بد برخورد او یا د زشت برخورد نه د دو په مقابل کې. موږ غواړو چې ګارنیزون په دې ډول سره فعال کړو چې په دې باندې موږ لګیا یو چې تر څو هغه د نورو امنیتي ارګانونو لپاره او هم بېلګه وي او هم د په مجموع کې د دفاعي امنیتي ځواکونو یو مثال وي.
د کندهار والی حیات الله حیاتو چې زموږ همکار صادق ریښتینی ورسره په دې ولایت کې د بیلابیلو مسایلو په اړه خبرې کولې.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
اوس هم یو نړیواله موضوع، د ناتو عمومي منشي د فرانسې د ولسمشر هغه وینا رد کړه چې ویلي دي د هیواد اټومي وسلې د اروپا د دفاعي ستراتیژي اصلي محور جوړوي. یانس سټونټلبرګ ویل که څه هم د فرانسې اټومي ورتیاو د ناتو امنیت سره مرسته کړي خو په دې برخه کې برتانیا او متحده ایالاتونو هم مهم رول لوبولې دي. نور تفصیل یې نوریاس نوري اوروي.
ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل ماکرون دا وینا چې ویلي دي د فرانسې اټومي وسلې د اروپا د دفاعي ستراتیژي د محور په اصلي مرکز کې دي رد کړي او ویل چې متحده ایالاتونه او برېټانیا تر اوسه په غیزمن ډول د اروپا لپاره د امنیت چتر رامنځته کړی دی. ستولتنبرګ چې پرون د جرمني د مونشن د امنیتي کانفرنس په څنډه کې خبرلانو ته خبرې کولې وویل چې موږ باید دا هیر نه کړو چې نن ورځ د اټومي ګواښ د مخنیوي اروپا لرو ټول 28 غړي هر ورځ په دې برخه کې کار کوي. دا یوازې یوه هیله نه ده بلکې دا هغه څه دي چې څو لسیزې په دې برخه کې کار شوی دی. د ناتو عمومي منشي زیاته کړه په دې برخه کې ډېره هڅه شوې، ازموینې او عملي کارونه سرته رسېدلي او هغه په یو بنسټ بدل شوی چې هغه نهایتا د اروپا امنیت خوندي کوي. ستولتنبرګ هم داشان فرانسه یو ډیر ارزښناک متحده و بلل چې د په وینا اټومي ولتیا وې په ټوله کې د ناتو له امنیت سره مرسته کړې ده. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون چې اروپایي ټولنې د برېټانیا تر وتلو وروسته په ټوله کې د ټولنې پر امنیت او دفاعي چارو د بیا غور لپاره هڅې کوي، د اروپا لپاره د یوې خپلواک ستراتیژۍ غوښتنه وکړه. ماکرون چې هېواد د اروپایي ټولنې یوازنی اټومي وسلې لرونکی غړی دی زیاته کړه داسې ستراتیژي چې پر واشنګټن له اتکا پرته د دې وچې لپاره د دفاع وړتیا ولري، خو هغه له دې سره سره له ناتو سره په خپلو ژمنو ټینګار وکړ. تیرونه د مونشن امنیتی کانفرنس ته ماکرون په خپل وینا کې په دې اړه چې د فرانسې اټومي وسلې د ګواښ په مخنیوي کې څه ډول رول لوبولی شي د اروپایي ټولنې د غړو ترمنځ د یو ډیالوګ غوښتنه وکړه. هغه همداراز د اروپا د دفاعي لګښتونو د زیاتېدو غوښتنه هم وکړه. د ناتو غړي فرانسې خپل اټومي وسلې د دې تړون په اختیار کې نه دي ورکړي. د هیواد له اوږدې مودې راهیسې د خپل اټومي وسلو د ګواښ پر مخنیوي ویاړي. د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څنګه د راپور لمخې په تیر بیا جرمنی له دې سره مخالفه ده چې په زیاتیدونکو ډول د فرانسې پر اټومي وسلو د ګواښ د مخنیوي دی او انصر په توګه اتکا وشي، او د امریکا اټومي ولتیا ته د اروپا د امنیت د اصلي انصر په توګه ګوري. د فرانسې ولسمشر ویلی مسله دا نه ده چې اروپا له واشنگټن سره په ګډه او کله هغه پرته له خپل ځانه دفاع وکړي، بلکې د په وینا د اروپا امنیت تر ډیره د دوی د امنیتي وړتیاو پر زیاتولو پورې تړلی چې اروپا وکولی شي په خپلواکه توګه اقدام وکړي. هغه زیاته کړه د اروپا د راتلونکي جوړولو لپاره د دوی نورمونه باید د امریکا تر کنټرول لاندې نه وي. بنسټیز تاسیسات، بندرونه او هوایي ډګرونه مو باید د چین پلازمینه کنټرول نه کړي، او نه هم باید زموږ ډیجیټال شبکې د روسیې تر فشار لاندې وي. د فرانسې ولسمشر د مونشن په کنفرانس کې دغه احساسات یو ځل بیا تکرار کړل، او وی ویل چې اروپا یوازې داسې ستراتیژي ته اړتیا لري چې موږ نوي کړي او پر یوه سیاسي ستراتیژیک قدرت مو بدل کړي.
درنو اوریدونکو، زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري، سلور بجې او دیرش د